سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجو شی او سهم زم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادۍ اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل شو او د شپې تر 12 بجې دوام وکړ. د دغه سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمو کې د یوې پوسې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستان پولیسو دغې سرچینې ته د موضوع د سیاست له کبله نوم نه یاد ویلي دي چې د دوی له لوري د دوه پولیساتو برسیرن اټپین شوی دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپلو وسله والو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو عملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یوه خطرناکه اډه بلل شوې ده. په راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غوړي ودونو په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه داسې مل څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال پر راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیښو د زیاتېدو او لامل د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. ویل شوي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او لامل یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوي چې تیر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کې باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې خار چارواکو سیدونکو ته ویلي وو چې تر سهار پورې د خپلو پناځینو نوځي. د کیف خار ویتلی کلچو نن پر تلگرام خبرداری ورکړ چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوې دي او له پناځینو مراوزي. د کیف خار د پوځي ادارې مشر سریح پاپوکو او سیدونکو ته مشوره ورکړ چې د ویبلې د خطر زنګ را روان دی او د هوایی مدافعی ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تر هغې پورې چې د هوایي حملې د خطر زنګ ګول شوی نه وي په پناه ځایونو کې پاتې شي. د اوکراین پوځ ویلي چې د چرینیف او سومي په ګډون څو نورې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو له خوا په نښه شوي دي. وړاندې د نوربسته خبرونه لرو. د خبرونه فرشتسا کوړاندې کوي په کې له خزو سره د تاوتریخوالي مسله څېړل کیږي. مخکې تر دې چې بسته لاړ شو د ورځې مهمه مسله
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت د فوزرات وای د ډیورن کرخې بوګدو کې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د طالبو پاکستاني پولیساتو ترمنځ پل شوې نښته پرون مخام پای ته رسیدلې ده. خو د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اوریدل کیږي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفه ډول هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د فوزرات ویلي چې نښته د طالبانو له لوري د وی پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه خو دواړو لوریو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسله والا نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او لامل یې نښته رامنځته شوې. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنگ اوس هم شروع دی، خپاره کور کولو مقصد د دوی درې ورځې کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غې نه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم اسپایر شوی یو تر ته مکمل بریټ شوی او جان یو څو ټنګونه غ شوی دی مقصد دوا وجړ شوی غري
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کورمې د شرکو سیمې یو اوسیدونکي محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوي په نوم امن سیمې ته تللی دي. نوموړي دا وکړه چې په دې نښته کې یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلی دی.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوي په طرف تللی دي نو هغه اله واپس نه دی راغلی. د مونږ درې کلي ولا زخمیان شوي دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسان دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو یغه طرفه د سویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی طالبان د زخمیان شوی دی پاګه کډرې ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې وسلواله نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له عملی مرګ ژوبله هم اوښتي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نښته رامنځته شوې وه چې له عملی نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې او طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو، خو پاکستاني لوري ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د دیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکایي رای ورکونکي په نښه کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې دیوه دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نور حال په دې راپور کې
په هغه خبر پاڼه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړې، روسیا د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخلې پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو تر څنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 2 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کوه او داسې به پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغو انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو یې ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګی کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړې د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړې لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلي چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتون کوي، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو ویلي چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یو دیکتاتور رژیم هڅه چې په هیواد کې له آزادو افکار